السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وګی یا سمبولې 22مه او د سپتمبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارد بینټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبان د ریچارد بینټ راپور له حقیقت لرې او مغرضانه بولي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو تحمیل شوی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل روسي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. هغه زیاته کړې ده هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یو بله بشري مرسته کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن دی.
د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د افغانستان ته د نغدو پیسو درالیک هرکلی کوي او د بانکي سکتور له لارې د دې د لګولو درنتیا په برخه کې ژمنه کوي.
ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط مخه نیولی شي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي دي. په سیمه کې یو روسي چارواکي ویتالی گانچیف منلی چې اوکراینی عسکرو د شمال ختیځ خارکیف ساحې شمالي برخې چې پخوا د روسانو تر کنټرول لاندې وې بیرته نیولې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه وښوده.
I regret to report
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بې ځایه بولي، خو دا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال اخیسته.
خپل ځان او سرم پکې بچ کا نور ارت مندې کې سیار شول لاندې کې ولا وسه سرپنا دې نشته. بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته زمګ.
د پوهنې ملاتړ وای ولس د ټولو خوندیو د پرانستې غوښتن کوي.
د پکتیا په ولایت کې ولسونو شونځي خلاص کړل. ولسونو مظاهره وکړه په دا ولایتونو کې. نور ډیری غونډې ولارینونه وسو هم دې ولسونو وکړل.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغو بیا فعال نشي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
موږ له اسرائیلو سره موافق یو. ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تیر یو کال کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو خزینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې اندېښنې پر څه وي او طالبان په اړه څه وایي، تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقوقو له سرغړونو ډاکو بلله او ګواهی وکړ چې کنړۍ لاس په کار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. ریچارډ بنت په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ناستې ته وړاندې
کړ.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دی چې نړۍ رسیدګی کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنه ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په ایسي او هیواد کې له ښځو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په غوسیمو کې د خلکو د زورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاو چې د مقاومت جبهې په کې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعت وروسته خپل خبرګون په مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیه په برخه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استازي ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له وقتونو څخه لري دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړې، یو څو مشخصو مواردو ته په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً ستیریږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوبه سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې و، وویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې ایس بشري حقوقونه نشته. دا ډیره حیرانون کې ده. بشري حقوقونه په تیر بیا خصوصا زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ما ته ګوري خو ما نشي لیدلې. نه یوازې زه بلکې دا هواد لټول خصوص سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجوده، مونږ حذف شوی یو. پوېږي سمانه لري چې حذف شي.
د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استاذي نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوری نظام پاتې ده، بشري ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د جواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنی ده چې له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادله یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشري حقوقو په نړیوال درناوي باندې برتری ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت نا انسانی ده.
طالبان د تیر 2021 کال د اگست 15مه وخت ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځې لښپګم ټولګي پرته د نجونو د خوندزیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکونه افغان جونې له خوندزیو محرومې شوې. د نجونو په مسلې سره بیره چې تل پرې باسونه شوې، له القاعده سره اړیکې، د پخوانی نظام د سرتیرو او پوځیانو تریتم کول او ساري وژنې هغه تورونه دي چې طالبان ردوي. خو د بشري حقوقو بیلابیلې مدافع ډلې او راپور ورکونکي په اړه اندېښنې ښیي او بیلګې راپور کړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمد زای د مهال د موضوع د تحلیل لپاره استډیو ته وصل شوی دی. احمد زای صاحب، سړي مشي ملګري ملتونو د افغانستان بشري وضعیت اندېښمنونکي بولی، خو طالبان بیا وایي چې دغه سازمان پر شویو پرمختګونو سترګې پټې کړي. ستاسو په نظر وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل دی استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دی، که چېرته داسې وي تل لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدی نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي، ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسې وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده، نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه په اصطلاح لرې کوې، حق نه ورکوې، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د
دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي، نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی، هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپل وژل کیږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نشي کتلی، د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته، او دای ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې زرګونه خځې په کار بوخت دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړې.
تاسو وګورئ، درسته چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهم او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم، یو انسان به د لږې مړي، اما ته هغه نشي کولی چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوی جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی، اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو، دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي، هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولی. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګری ملتونه چې یو با اعتبار سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ، کله چې د امریکای د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې، یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیه باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی. که چېرته نړیوال دغه رقم غواړي چې تغییر راشي، تغییر په هغه وخت کې کېږي چې بیرته دیالوګ ته دی ورسي. وخت چې دومره غټه موضوع چې طالبان راشي د غره نه ښکته شي او بالاخره په یو نظام کې شامل شي یا یو نظام جوړ کړي، دومره مسایل چې د دیالوګ په نتیجه کې ترلاسه کیږي، آیا دا وړه موضوع به حل نشي؟ خو متاسفانه چې نړیوال هم نه غواړي. که چېرته بیا په دیالوګ نه کیږي، بیا ډېرې لارې شته چې دوی واقعا وکړي. د یو خوانه مرستې ورسره کوي، له بلې خوانه بیا غوښتنه هم کوي، غوښتنې ته دیم لبیک نه وایي. دا په دې معنا ده چې دوی هم نه غواړي.
کور مو ودان. ډیره مننه. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
وسم راځو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې خزینه افغان کارکوونکي د لاند وخت لپاره توقیف کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نماد دوشنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه کې وویل چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو له ویرولو او زورولو ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یوناما ویلی د دوشنبه پورز د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکي د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازاتو او خوندیتوب ته د درناوي په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګرو ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړې او هغه د افغانستان مکلفیت بللی. خو طالبان وایي دوی د ملګرو ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه ځورولې او نه یې توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې کړي. هغه بیا د ټویټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د ښځو له یوې غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو، خو د ده په خبره کله چې پوه شول د ملګرو ملتونو اړوندې خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګېدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکونکي په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا ځورول کېږي او د لنډ وخت لپاره توقیفېږي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپنا په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وران شوي یا دومره زیانمن شوي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکو فضل رحمان د چاچی په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونی د کورنۍ شپک تنه ټپېندی کورې رنگ شوی او اوس د یبه ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناشته.
زلزله چې موږ سره موږ کورونه ټول وران شو، التنا چې جمعه ته راغلی او راته نه خیمه لرونه تا تر ماشومان او څو کوټه جا درزونه کړل هغه ملي ګلس دولس کورې
دلته ډېرې کورونه رنگ شوی، د کورونو سامانونه او خوراکي توکي خاورو او تیګولاند شوی. د سرپنا د نشټوالي په وجا چا جماعتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرول لپاره د خاورو او تیګو راويستلوخي یخي او ترپالونه هوار کړی دي. 15 پېته کلن مردان خان یو شپږ میشتنی ماشوم په شاکړیا او د جماعت په برنده کې د خپل نور یو درزن الماسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سرم فقط بچو نور ارڅ منډي کې سیر شول لاندې او الله دې باقي مند خیر پیښ کړي ولا وسته سرپنا زینشته ر بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته زمګه چې موږ کما خیمه کې موږ دغه شو دا او هیڅ بس الله دغه تناس یو بس.
یاد زلزلې یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزارداره کې شپک کسان وژلي وو او وتلسي ټپین کړي وو. په دغه مړو او ټپیانو کې خزي ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلي په ولایت کې نږدې سل کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی وو. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې لس لس زره افغانۍ مرسته کړې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مرستې شوې دي چې هغه خیمه او دا شانه ضروري اشیا ورته ورکړی شوي دي. دا ټیمونه چې دي اوس هم هلته وجود لري. موږ هم د دغه نورو مرستندویو موسساتو نه غوښتنه لرو، ادارو نه غوښتنه لرو چې ورشي او دغلته د خلکو ډېر نقصان نه شوي، سړکونه خراب شوي، چې هغه بیړنۍ مرستې ورته ویلی شي باید هغه ورسره په وخت باندې وشي.
د روان لمریز کال د غبرګولي له میاشتې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د واورو بې وخت ته اورښت، زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډیری سرپنا او نور مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې یوه موضوع ده. جرمني صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. نوموړي دا څرګندونې له خپل اسرائیلي سیال سره کړې دي.
د جرمني صدر اعظم په دې خوښینی و خو د چې ایران لا د خبره د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپید سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدراعظم یایر لاپید هم په دې غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته شاری ویل اوس د دې وخت رسیدلی چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرائیلو صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې تړون ته راستنېدل یوه تېروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تېره بیا چې فرانسې، جرمني او برېټانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نا اعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو زراعتو د افشا شوي دوسیې تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره له ځنډ پرته او پرې ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره رغند همکاري ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینګدي. برېټانیا، فرانسې او جرمني د شنبه پر ورځ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نشي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو او ګسپکه کړي، بلکې په خپلو سایټونو نو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته معتبره تخنیکی توضیح ورکړي. بډای شوی یورانیم په اټومي بمونو وسلو کې کارول کیږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې برا شو دي ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
د پرنٹ خبرونه په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د اقتصادي ریکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنٹ کاجی د افغانستان د جمهوری حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزیا او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا شور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتي اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانگزی ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلی تروریستي ډلې فعالیت کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلی خلک نه غواړي چې ښوونځي پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ همدا پوښتنه زموږ همکار د قلم لارې ټولنې له مشر متی الله ویسانه د یوې مرکې په پیل کې کړې.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کیږي، هر ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځی خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دا ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وشي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارات تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاص شي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی واغه نهایي فیصلې ته ناست وي. کچېرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به میلیونونه خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوي چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کیږي. هغوی تر یو کال ډیر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده، او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام زموږ د اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور د خلک مایوسه کوي نه، نور د خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور د خلک زغم او حوصله نه ازمایي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، دا خبري مجله هم پای ته رسیږي، خو په وروستیو شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
السلام علیکم،
زما
پیغام
دا دی،
لاری ډیری خراب دیوغه ترنکوت نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاری جوړ شي، او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترنې بیا د روزګان پرې لاری ډیری سخت خراب دي، او ډیری څنګه مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لاری تنه شي. او دوم پیغام دا دی چې باید زیات څه زموږ سړکونه جوړ شي. نن شمس الله شمشار فروزان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي، مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نه کوي. ته بخت ما سره بیا قسم باور وکه، ما سره خپل کوی خپل بچان دي، د خپل بچان زوس مکتب ته رسم دی شاله، په څه خاطر سره چې د دې د بیر دی دوا بچخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیسه خپل کوی خپل درس توان خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زورت گئی مسایت ورس په هغه پر کم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس د شل کار وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه، د پونتونو ته وجاسه، په دولت سوالي کې وجاسه، په مرکز کې وجاسه، په مرکز کې موږ په ځکه دا تکا کې موږ دلته ژوند کوو.
سلام نیک له نیک پر زوینه مې به من استفاده نشارم مقابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان اوس وخت نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبان نه غواړي، او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبان دي چې ستونزه لري. وي به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ، دا ډیر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي.
ساعت